وخت په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزې له سختېدو سره افغانستان هیر نه کړي. دغه راز په یو نوي څېړنیز راپور کې اوري چې امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره په یوې الوتکې $680 میلیون لګولي چې هیڅکله یې هم ترې کار نه دی اخیستی. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو لومړی صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، دفاع وزارت وایي چې د هلمند په څو ولسوالیو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د روسیې او ازبکستان ولسمشران به د اپریل میاشت کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. او په پاکستان کې د پارلمان مخې ته افراطي معترضینو خپل اعتراض پای ته ورساوه. پوره خبرونه. د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی وایي په هلمند کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې په خانشین، بارامچا، مارجی او یو شمېر نورو سیمو کې په سلګونه بهرني تروریستان وژل شوي دي. معصوم ستانکزی تیره ورځ د هلمند په 215 میوند خولي اردو کې وویل بهرني وسلوال د طالبانو په نوم په افغانستان کې جګړه کوي او کوم بهرنیان چې په هلمند کې په عملیاتو کې وژل شوي مړي د جګړې په سیمو کې پاتې دي او د سیمې خلک دې ته چمتو نه دي چې هغوی خاورو ته وسپاري. معصوم ستانکزی وویل د بهرنیو د مخنیوي لپاره د سرحد دونو ټینګول ضروری دي. تمه ده چې د ازبکستان ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره د اپریل په وروستیو کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. انټرفاکس اژانس خبر ورکوي اسلام کریموف به د اپریل په 15 او 16 د ماسکو د سفر پر مهال د افغانستان د شمال د امنیتي وضعیت په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه هیواد له نورو چارواکو سره وغږیږي. په دې ترڅ کې تېره ورځ د شانګهای سازمان د غړیو هیواد له تروریزم سره د مبارزې د برخې استازي او د ملګرو ملتو د مخدر موادو پر ضد ادارې غړیو په تاشکند کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. راپورونه له مخې د شانګهای د غړیو هیوادونو د تروریزم ضد مبارزې د اجرایي کمیټې مشر ایفګینی سیسایف د ملګرو ملتو د مخدر موادو د ادارې د منځنۍ آسیا له مسؤلې ایشیتا میتل سره د غونډې پر مهال د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. سیسایف ټینګار کړی چې د تروریزم ګواښونه ټولې نړۍ ته په زیاتېدو دي او د مخنیوي لپاره یې ګډو نړیوالو هڅو ته اړتیا ده. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې په لسګونو دولت مخالفه وسلوال وژل شوي دي. د 200 لومړي سیلاب قلي اردو د رسنیو د برخې مسؤول شیرین آقا فقیري ازادي راډیو ته تیر ماښام د دې عملیاتو په ترڅ کې د دولت مخالفه وسلوال ته د اوښتو تلفاتو په اړه داسې وویل. غلی فقیري وایي په دې عملیاتو کې د مخالفانو شاوخوا 30 تنه وژل شوي. امنیتي ځواکونو هلته 4 نوې پوستې جوړې کړي او د لارې په اوږدو کې کومې پخوانۍ پوستې چې وې هغه یې تقویه کړي دي. د افغانیه درې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د جګړې پر مهال د دوی د سیمې 4 ملکیان د دواړو لوري د ډزو پر مهال وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. نامعلومو وسلوالو کسانو د کندهار ښار په 10مه حوزه کې د یو جماعت ملا امام وژلی دی. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل دا پیښه تېره شپه د کندهار د لوی ویالې د نری پله په سیمه کې د شپې په شاوخوا 9 بجو شوې ده. اخوا تېره ورځ ناوخته د زابل په مرکز قلات کې د یو ښوونځي 2 زده کوونکي چې سرخور او ورورو د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د زابل د امنیت عامر سمنمل غلام جیلاني فراهي ازادي راډیو ته ویلي دغه ماین د زابل د نشه یي موادو پر ضد مبارزې د مدیر کور ته نږدې ایښول شوی و. تروسه د دغو دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 5 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 50 پوله، د سعودي او ریال 13 افغانۍ 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 6 پوله، زر هندۍ روپۍ 1.3 افغانۍ، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني روپۍ 640 افغانۍ. بیا هم خرغلی پل سلګونو افراطي مسلمانانو چې د پاکستان د مرکزی پارلمان مخې ته په اسلام آباد کې لاریون کوو وروسته تر هغه خپل اعتراضیه غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیسو ته امر وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. د اعتراض کوونکو مشر بیا تېره ورځ وویل له حکومت سره یوې موافقې ته ورسېدو نو مظاهره مو پای ته ورسوله. خو د کورنۍ چارو وزیر چودري نصر علي خان وایي حکومت د مظاهره کوونکو هیڅ غوښتنه نه ده منلې. د پاکستان د سنی تحریک تر زورو ډیرو کسانو د مارچ په 20مه په اسلام آباد کې تحسن وکړ او پر دې اعتراض کوو چې تیره میاشت ولې ممتاز قادری په دار وځړول شو. قادری په 2013 میلادي کال کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر چې پاکستان کې د ارتداد له قانون سره مخالفت کوو وژلی و. مظاهره کوونکو همداراز د هغې عیسوي ښځې د اعدام غوښتنه کوله چې د کفر په تور زنداني ده. همداراز دوی پاکستان کې د شرعي اسلامي نظام د نافذېدو غوښتنه کوله. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ ناوخته دغو مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړ که له اعتراض لاس وانخلي د دوی په ضد به له ځواکونو کار واخلي. سپینه ماڼۍ وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف واشنگتن ته خپل سفر په لاهور کې د وروستۍ حملې له امله ځنډولی دی. ټاکل شوی وه شریف د روانې اونۍ په پای کې په واشنگتن کې د اوباما د اټومي مسؤلیت د اوباما له اوباما سره د اټومي مسؤلیت په غونډه کې برخه واخلي. سپینې ماڼۍ وویل له دغې حملې وروسته اویا تنه پکې وژل شوي. اوباما او شریف ټلیفوني خبرې کړي. اوباما ورته وویل دی د صدر اعظم هغه پرېکړه چې واشنگتن ته یې سفر لغوه کړی درک کوي. سپینی مانی پرون اعلان وکړ چې د یوکرین ولسمشر پیتر پروشینکا به د نن د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره وګوري. پروشینکا د نړۍ د شاوخوا 500 هغو مشرانو په ډله کې دی چې په واشنگتن کې به روانه اونۍ د اټومي مسؤلیت په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا به د امریکا د ولسمشر براک اوباما څلورمه او وروستۍ سرمشریزه وي چې دی په کې ګډون کوي. پروشینکا غوښتل چې له اوباما سره وګوري، خو داسې ښکاري چې دغه غونډه د اوباما د وخت د ضیقیت له امله نه ده تنظیم شوې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وایي روسیا په نړۍ کې هر چا ته د دې لپاره په ګواښ بدله شوې ده چې له نړیوالو اصولو سرغړونه کوي. د ګورجستان په مرکز تبلیسی کې تیره ورځ هاموند وویل
Russia ignores the norms of international
code. همدوی روسیا نړیوالو اصول ته پاملرنه نه کوي او هغه قوانین ماتوي چې په نړیوال سیستم ولاړ دي. دا یو خبرداري رامنځته کوي او موږ ټول تهدیدوي. څه چې موږ له روسیې غواړو هغه دا دی چې په نړیوال ټولنه کې رغند رول ولوبوي.
role in the international community.
د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر هغه وخت خبرداري ورکړ چې له د پښتنه وشو چې آیا روسیه د سیمې هیوادونو ته لکه ګورجستان او د بالټیک هیوادونو ته یو ګواښ دی که څنګه. ګورجستان په 2008 میلادي کال کې روسیې سره یو لنډه جګړه کړې. همون د ګورجستان له چارواکو سره خبرې کوي او غواړي د قفقاز په جنوب کې هغه پایپ لاین وګوري چې د برېټانیا د انرژي سترې کمپنۍ بی پی فعال کړی دی. او د انګلستان کرکټ ملي ټیم د شلاورونو د کرکټ د نړیوال جام فائنل ته ورسید. د انګلستان لوبډلې تیر ماښام د نیوزیلند ملي ټیم ته په نیمه پایلوبه کې د وو وکټونو په توپیر ماتې ورکړه. نن به د ویست انډیز او کوربه هیواد هند ترمنځ دوهم سیمی فائنل وي او له دې دوو ټیمونو څخه چې هر یو بریالی شو د یکشنبې په ورځ به په کلکته کې له انګلستان سره پایلوبه کوي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
لسفه ولستان اگزین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او ورول ک بیا هم غوړې د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. ولانی خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وايي په عراق او سوریه کې بل اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد مبارزې له سختې دو سره افغانستان هیر نکړي.
We are continued support of our ongoing mission to support the Afghan people in their pursuit of a secure and prosperous future.
په یو نوې چړنیز راپور کې ویل شوی چې امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د یوې الوتکې پرانیولو او په نوي تجهیزاتو د هغې د سنبالولو لپاره شپږ اتیا میلیون ډالر لګولي چې هیڅکله یې هم ترې کار نه دی اخیستی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په ننګرهار کې پر یتیمو زده کوونکو او بېوزلو کورنیو مرستې وویشل شوې.
پلار می په پولیس کې و شهید شوی ده. د مرستي چې کړې موږ یتیمانو سره د دې مرستي سره مننه کوو.
په خوست کې مدني فعالانو د چنارونو کېنول پیل کړی دی.
زمونږ نیکونو پلارونو په خوست کې چنارونه یخي او موږ د هغې سیورو ته کېناستو او اوس موږ دا دی لګیا یو چنارونه ږدو او راتلونکی نسل باید د دې چنارونو سیورو ته کېني.
دو اونیس پروګرامونه د حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت له عمومي رئیس سره خبرې کړې دي.
په مرکز کې د ذخیرې چې شوی نو ټول خلاص شو. اوس په مرکز کې بیا ورځ کارونه ترسره کیږي. هر څوک چې پاسپورت ضرورت لري کېدای شي چې ریاست پاسپورت ته مراجعه وکړي.
او دغه راز په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې ترورستان په نړۍ کې هغه خلق په نخښه کوي چې د دوی خلاف نظر لري.
Around the world we have seen horrific acts of terrorism, most recently Brussels, as well as what happened in
د امریکا دفاع وزیر وای په عراق او سوریه کې باندې داعش پر ضد امریکا د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد مبارزې له سختېدو سره افغانستان هیر نه کړي. اشتون کارتر پرون د پوځي چارواکو یوې غونډې ته وویل چې له افغانانو څخه د امریکا د ملاتړ هدف د افغانانو د ښې راتلونکي تضمین دی. په دې غونډه کې د امریکا لوی دریځ جوزف ډانفورد هم خبرې وکړې او وویل چې په افغانستان کې به د ناتو او امریکا ګډه مبارزه ادامه پیدا کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر وویل چې هیواد به له افغانستان څخه ملاتړ ته او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. اشتون کارتر په هغو مراسمو کې چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشي پکې له جنرال لوید استن څخه جنرال جوزف ووټل ته سپارل کېدل وویل، موږ به خپل اوسني ماموریت ته چې هدف یې د افغانانو ملاتړ دی دوام ورکوو تر څو ښه راتلونکی د دوی په نصیب شي. له تاسو مننه کوم چې القاعده او نور یاغیان مو نه دي پرېښي چې په افغانستان کې خوندي پناه ځای پیدا کړي. د امریکا دفاع وزیر ټینګار وکړ چې په عراق او سوریه کې به له داعش سره مبارزه د دې باعث نشي چې افغانان هیر کړو. اشتون کارتر زیاته کړه چې امریکا به په منځني ختیځ کې د داعش تر بشپړ ځپلو مبارزې ته ادامه ورکړي. په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر د عراق د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه چې په روسیو کې ډېر پرمختګونه کړي دي او له داعش څخه یې نږدې 24% کې هغه سیمې بیرته نیولې دي چې داعش لاندې کړې وې. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ د مشري د سپارلو په غونډه کې د امریکا لوی درسیز جنرال جوزف ډانفورد وویل چې له افغان ځواکونو څخه به نړیوال ځواکونه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ډانفورد چې یو وخت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان و زیاته کړه چې د اوس لپاره امریکایي ځواکونو ته له عراق او سوریې نیولې تر پاکستان او افغانستان پورې ګواښونه شته، خو په دغو هیوادو کې د شریکانو شتون د یاغیانو د ځپلو لپاره اغیزمن تمام شوی. د امریکا مرکزی قمندانی به په افغانستان کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای چې شمیر 15,000 کیږي او 10,000 امریکایي پوځیان دي مبارزې ته ادامه ورکړي. په تیرو دریو کلونو کې د امریکا مرکزی قمندانی یو پلان پلی کړ چې له مخې یې تر 30,000 ډیر پوځیان په افغانستان کې کم کړل. د امریکا د مرکزی قمندانی پخوانی او اوسنی عمومي قمندانانو په افغانستان او نړۍ کې د امریکایي ځواکونو د قربانیو ستاینه وکړه. لوید آستن درې کاله د دې مرکز عمومي قمندان او د چهارشنبه له ماسپښین وروسته مسؤلیت د امریکا د دفاع وزیر مخ ته د ولسمشر باراک اوباما له سلا سره سم جوزف ووټل ته وسپاره.
و امریدل چې د امریکا دفاع وزیر وای چې افغانستان به بیا هم هیر نکړي سره لدی چې د امریکا پاوز په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پر مبارزې ډیر تمرکز کوي. دغه راز د امریکا دفاع وزیر او د امریکا د پاوز لوی درستیز به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه خپلې سپارښتنې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته وړاندې کړي چې په افغانستان کې په راتلونکي کې د امریکا پوځي ماموریت لپاره څومره سرتیرو ته اړتیا ده. بیا هم له موضوع لري نزو، امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د یوې الوتکه پرانیولو او په نوي تجهیزاتو د هغې د سنبالولو لپاره $80 میلیون لګولي دي چې په دې هیواد کې د څارونکي ماموریت لپاره ترې کار واخلي، خو هیڅکله هم ترې کار نه دی اخیستل شوی. دا خبره د امریکا د عدلي وزارت د تفتیش عمومي رئیس مایکل هورویتس په یو نوي راپور کې کړې ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دغه الوتکه چې د امریکا د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې پورې تړلې ده، د امریکا په دلاور کې په یو هنګر کې ولاړه ده. دغه ادارې تر اوسه تر ډېره حده د خپلو لګښتونو په اړه د انتقادونو له ځوابولو ډډه کړې. خو د عدلي وزارت سرمفتش مایکل هورویتس په خپل نوي راپور کې دغه مسله راپورته کړې او ویلي دي چې د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دغې الوتکې په $10 میلیون لګولي چې ورسپارل یې څو ځلې ځنډېدلي او تر اوسه هم غیر فعاله ده. هغه ویلي دغه پروژه غیر مؤثره وه او د حکومت مالي منابع بې ځایه لګول شوي دي. د دفاع وزارت وایاندي ولري هندرسن رويټرز ته ویلي چې د دفاع وزارت په اوسنۍ بودیجه کې دغه الوتکې لګښتونه قطع شوي، خو بیا هم دوی غواړي چې پر نوي تجهیزاتو سنباله نوې الوتکې په نوې بڼه چې په جون میاشت کې به کار بشپړ شي غواړي وګوري. د رويټرز په لیکنه امریکا له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د په سلګونو میلیارد ډالر لګولي چې د دې هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي جان سوپ کوي د میلیارډونو ډالرو د بې ځایه لګېدو او درغلیو خبره کړې ده. د امریکا د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې د 2015 میلادي کال په نیمایي کې په افغانستان کې هوایي ماموریتونه پای ته رسولي دي، او دغه الوتکه چې د افغانستان د څارونکو ماموریت لپاره اخیستل شوې ښایي هیڅکله هم افغانستان ته لاړه نه شي. د امریکا د مخدره موادو په وړاندې مبارزې د ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رويټرز خبري آژانس ته ویلي چې له دغې الوتکې به په کارابین، مرکزي امریکا او لاتین امریکا کې انکار واخیستل شي. ویل کیږي چې امریکا په افغانستان کې 8.6 میلیارد ډالر د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر هڅو لګولي دي، خو له دې سره سره افغانستان تر اوسه په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکی دی. نړیوالو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د امریکا په پوځي ماموریت ځینې لیکنې چاپ کړې دي. اسمت سروان ورته کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ رسپانې د افغانستان د حکومت په وړاندې د سیاسي مخالفتونو د زیاتېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د خپلې واکمنۍ په وړاندې له نویو چیلنجونو سره مخامخ شوی. پخوانی ملاتړ کوونکي مخالفت ته راپورته شوي او وایي چې حکومت وړتیا او صلاحیت نه لري له سره دې انتخابات وشي. واشنگتن پوسټ مالیه د پخوانی وزیر انوار الحق احدی خبری راخیستی چې د انتخاباتو په محل د اشرف غنی ملاتړی وو، خو وروسته د نوموړي مخالفت وکړ. احدی د ملي یووالي د حکومت اجراءات د هیواد لپاره له ناورینه ډک بولي. فارن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما د ژمنو په اړه لیکنه چاپ کړې ده. په دې لیکنه کې د اوباما د سلاکار جیفری گولبرگ په قول ویل شوی اوباما له ولسمشر کېدو او سپینې ماڼۍ ته له داخلي دوه وروسته ژمنه وکړه چې امریکایي پوځیان به له افغانستان او عراق باسي، او دا د اوباما د بهرنۍ پالیسۍ یو مشخصه وګڼل شوه او هر ځای یادونه کېده. فارن پالیسی وی د گولبرگ خبره نیمایی سمره. اوباما له وخت رسیدو سره سم اراده وکړه چې له عراق ووزي، خو دا څرګندونه ده چې د کله د افغانستان د جګړې په اړه په زغرد څه ویلي دي. په حقیقت کې اوباما په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د امریکا جګړې ته کمپاین کړی او هغه یې ښه جګړه بللې ده. فارن پالیسی وی اوباما په 2001 میلادي کال لیکلی وو موږ باید د القاعده پر ضد د خپلې جګړې په مرکزي جبهه افغانستان او پاکستان کې پر خپلو هلو ځلو تمرکز وکړو، څو تروریستان په هغه ځای کې وځپو چې ژورې ریښې پکې لري. اوباما د 2008 میلادي کال په کمپاین کې وویل د ولسمشر په حیث په زه د القاعده او طالبانو پر ضد جګړې ته لومړیتوب ورکړم، دا داسې جګړه ده چې موږ یې باید وګټو. اوباما لشت لشه د دو اضافي لواو د لیشلو او د کال د یو میلیارد ډالر نورې ملکی مرستې ژمنه وکړه.
ازادي راډیو اوري ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم صافه او وزي اوریدل کېدای شي. د ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو پورې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په همدې چپو مهیروي. په ننګرهار کې پرون له یتیمو زده کوونکو او بې وزلو کورنیو سره د یوې محسسې لخوا د نغدي او خوراکي موادو مرستې وشوې. یتیم زده کوونکي هم له دغو مرستو ډیر خوشاله وو. شمه محمود شینواری نور حال وړاندې کوي.
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې 200 یتیمو زده کوونکو سره نغدي مرسته وشوه. د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد ازادي راډیو ته وویل په ټوله کې 215000 سل یتیمان سب دي چې له دې ډلې 2500 یتیمانو ته دوی په داخل د ریاست کې د زده کړو او اوسېدو زمینه برابره کړي، او پاتې 2600 یتیم زده کوونکي د څلور مرستندوی ادارو لخوا سپانسر کیږي چې دغه مرسته یې د همدې سپانسر د برنامې یو برخه ده.
هغه اعتماد پال چې آغاز مونږ د روزنتونو خدماتو نه بهر پاتې دي. مونږ غواړو چې څنګه وکولی شو چې هغوی تعلیم ته مونږ حمایه کړو، تعلیم ته څه وکړو او فامیلو ته یو کمک پیدا کړو. دغه برنامه ورته ډیزاین شوه د یتیمانو د سپانسر پر نامه چې څلور ډونران سره پیلن په دغه برنامه کې زموږ سره کار کوي. تقریبا شپږ بی سواد پال ته تعداد رسیږي چې د سپانسر په برنامه کې دوی حمایه شوي دي. نو دغه مرسته هم د هماغه مرستو یوه لړۍ ده.
په ورته وخت کې یاد ریاست پر درې اتیا هغو اړمنو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي هم توضیح کړل چې د وروستیو جنګونو له امله زیانمنې شوې وې. سید حکیم شیرزاد وایي په دې مرستو کې هرې کورنۍ ته د دوه نیم سوه ډالرو په ارزښت د اړتیا وړ توکي شامل دي.
نن ورځ د مکې د خپلو همشنیو مرستو په لړ کې دریاتیا پیامونه چې په دې وروستیو کې په جنګونو کې شهیدان شوي دي، معلوم شوي دي او یا مالی تاوانونه ورته اوښتي دي، د هغوی سره د عاجلې مرستې توضیح پروګرام لرو چې هر فامیل ته تقریبا $210 په شاوخوا باندې دغه تقریبا 15 کلمه جنسونه کومک توضیح کیږي چې مجموعه $12,500 کیږي.
بل خو یتیمو زده کوونکو اړمنو کورنیو دوی سره د ترسره شوو مرستو مننه وکړه او زیاته کړه مرستندوی ادارې دې په راتلونکي کې دې ته ورته نور پروګرامونه هم ترسره کړي.
محمد داد پلان مې زلمای د سرخود ولسوالۍ اوسېدونکی هم د بلو کلی پلار مې په پولیس کې شهید شوی ده. د مرستې چې کړې موږ سره یتیمانو سره د دې مرستې مننه کوو.
د پورته ولسوالۍ اوسېدونکی یم او بس موږ په کورنو کې دغسې جګړې مګړې وې او ای ګولۍ راغلې وه او په کور کې ولګېده، مالونه هم ورسره ولګېده او دغه هم ورسره ولګېده ماشومان کانه. او بس دغې موسسې نه موږ ډېره شکریا ادا کوو چې موږ سره دغه کومکونه وکړه.
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل اسرار الله مراد پر مرستندوی ادارو غږ وکړ چې د وروستیو جنګ جګړو له امله په زرګونو کورنۍ زیانمن شوي او مرستو ته اړتیا لري. دی وایي دغه مرستندوی ادارې د اړمنو کورنیو سره لاس په لاس مرسته وکړي تر څو حق حقدار ته ورسیږي.
هیله مو دا ده چې په داسې یو میکانیزم کار وکړي چې په شفافیت په اول لاس باندې څنګه کولی شي چې دغه څه چې دوی کومک کوي او واقعا مستحقو کسانو ته ورسي تر څو چان نشي، تصفیه نشي، فلټر نشي چې دوی ته رسیږي. یو ناچی شی پاتې او هغه اتیا یا اویا فیصد جنس فلاره باندې لوټ شوی او یا تقسیم شوی.
د ویلو ده چې له دې وړاندې د یو شمېر نورو ادارو لوري هم جنګ ځپلو او اړمنو کورنیو سره د مختلفو خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوي، خو ځینې اړمنې کورنۍ وایي له دغو مرستو څخه اکثره هغه کورنۍ برخمنه کیږي چې قومي مشرانو یا حکومتي چارواکو سره شناخت لري.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد یادان باید چی شوشی واگونی سخوا اما ایده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وار دی او موضوع هم ده د حکومتي لوړ پوړو چارواکو استعفاوې چې په وروستیو کې زیاتې شوې دي. دا هغه بې سره اقدام دی چې مخکې تر دې ساره البته نه دی لیدل شوی. د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم پر دې موضوع پرون بحث وکړ او د ملي یووالي د حکومت لپاره د خطر زنګ وباله. تاسو هم کولی شئ چې په دې بحث کې ګډون وکړئ، کومه پوښتنه لرئ له میلمنو یې کولی شئ مطرح کړئ او که په دې اړه هم نظر لرئ د ازادۍ راډیو له لارې کولی شئ له نورو سره شریک کړئ. مایکروفون هم تاسو ته درکوو. ازادۍ راډیو د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلی شئ. په خوست کې یو شمېر مدني فعالانو د سړکونو او لویو لارو په اوږدو کې د چینارونو د کینولو کار پیل کړ. مدني فعالان وایي چینارونه له یوې خوا د خوست د پیژنګلوۍ نښه ده او بل لوري ته هم ورسره چاپیریال ښکلی کیږي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
د خوست مدني فعالانو د یاد ولایت بخار او ځینو ولسوالیو کې د لارو او سړکونو په اوږدو کې د نویو چینارونو د کینولو کار پیل کړی دی. مدني فعالان وایي چې خوست د چینارونو ټاټوبی دی او له پخوانه په ډیرو جمعو جماعتونو ګدرنو او کلیو کې چنارونه موجود دي چې خلک د همدې چنارونو لاندې راغونډیږي. د دوی په وینا چنار د خوست د پیژندګلوۍ نښه ده او په همدې خاطر دا ځل د سړکونو لارو او کوڅو په اوږدو کې د چنارونو د کینولو پروګرام پیل کړی دی. د یاد پروګرام تنظیمونکي او مدني فعال محمد غفور مهیدی آزادۍ راډیو ته د دې پروګرام د مخ په تړاو داسې ویل:
خوست د چنارونو ټاټوبی دی او له ډېر پخوا زمانو په خوست کې تاریخي ځایونه وو چې په هغې کې چنارونه کینول شوي وو. د هغې لاندې جرګې او مرکې کې دي، د هغې لاندې به ګودرونه وو، د هغې لاندې به ساز و آواز او میلې او تماشې وې. نو د همدې موخې پر بنیاد چنار راډیو او خوست میشتو فرهنګیانو په ګډ تفاهم دا وپتیله چې په خوست کې چنارونه کینوي.
د مدني ټولنې یو بل غړی محمد جلال حق قزدران چې په دې پروګرام کې برخه اخیستي وایي:
دا چې زموږ نیکونو پلارونو په خوست کې چنارونه ایښي او موږ د هغې سیورو ته کېناستو، او اوس موږ دا دی لګیا یو چنارونه ږدو او راتلونکی نسل باید دې چنارونو سیورو ته کېني.
په خوست کې د چنار راډیو مشر سباون ستوری د چنار کینولو د پروګرام په اړه داسې وایي:
دا چې موږ په کلو بانډو ګودرونو کې ګڼ شمېر چنارونه لرو چې هغې لاندې خلک دمه کوي، د هغې سیوري نه خوند اخلي. نو دا ځل چنار راډیو ادارې او ټولو کارکوونکو دا وپتیاله ترڅو د لویو لارو په اوږدو کې چنارونه کینو، ترڅو هغه ستړي لارویان چې مزلونه کوي په پخو باندې تګ کوي هغوی دپاره د مزای پاتې شي.
د خوست فرهنګیان وایي چې چنار په ولسي ادب او معاصره شاعرۍ کې هم ځانته ځای لري او ډېره ستاینه او یادونه یې شوې ده. په دې مسله یو تن فرهنګ کال ځوان داسې نظر لري:
کاروان صاحب وایي چې چوپ شما که ووایم چې دنګه یاره تاخیم، خلک راته وایي چې کاروانه چنار څه مانا. دلته د چنار هغه د قامت سره هغه د لویوالي سره یو تشبیه ورکړل شوې ده. بل ځای کې وایي چې مرغان دې راشي زمونږ لپو کې دې ځالې وکړي، غرم نختر نه لري، کلی مو چنار نه لري.
د یادونې وړ ده که څه هم سږکال د نیالګیو په کینولو کې د عامو خلکو ونډه ډېره څرګنده ده، خو د چنارونو کینول دا د فرهنګیانو هغه نه وخت دی چې غواړي د خوست او چنار نوم د پیړیو پیړیو لپاره له یو بل سره تړلی پاتې شي او په دې سیمه کې د چنارونو ساړه سیوری لا ډېر شي.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
موږ په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه پینزه چپا.
د سهار لس بجې او اتویش دقیقې دي. د ازادي راډیو خپرونې په اونۍ کې وو ورځې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي:
اسلام آرمان لخوست لیکي چې د ملي والی حکومت د هیواد د پرمختګ پوره مخه نیولې ده او دغه حکومت په خپلو پلانونو کې ناکام دی. محمد فهیم ادیب له میدان وردګو څخه لیکي چې د دولتي چارواکو د استعفا په باره کې زه باید ووایم چې همدې ملت به ویل چې هغه چارواکي چې خپل کار سم مخته نشي کولای نو باید استعفا وکړي. اوس چې دوی استعفا کوي دوی ورڅخه علت غواړي. سردار ولی سیرت له هلمند د هلمند ناوې ولسوالۍ څخه لیکي چې تیره ورځ مې د کار او د اجتماعي د کار موندنو له مسؤلینو واوریدل چې وایي تر 500 پورې بستونه په حکومتي ادارو کې خالی دی. دی وایي دا ډېر د شرم وړ خبره ده، زموږ ځوانان پردیو هیوادونو ته ځي، هلته ډېرې د سختۍ شپې ورځې تیروي باید هیواد په دننه کې ورته د کارموندنې زمینه برابر شي. د غراز محمد قاسم زواک هم له هلمند ولایت څخه لیکي چې له ولسمشر اشرف غنی نه غواړم ترڅو د نورستاني صاحب پر ځای یو بل عادل شخص د کمیسیون د انتخاباتو د کمیسیون مشرتابه ته وټاکي ترڅو د مشکلات د انتخاباتو ستونزه هواره شي. دا استاسو تو پیغامونه چې د افغان بیسیم اته سواتل شمیرې لارې مو راهستولي ول تاسو ټولو یوه دنیا مننه. پیغامونه زخت زیات دي، موږ هم هڅه کوو چې په پروګرامونو کې درته اخباره کړو. د خبرونې دوهمې نمایي ته رسېدلو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو دا ځل د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټ له عمومي رئیس سره خبرې کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو هم راپورونه درته خپرو، خو اوس به صفی الله ستانکزی ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی پرون په هلمند کې ویلي د هلمند تورسته عملیاتو کې په خانشین، بارامچا، مارجا او یو شمېر نور سیمو کې په سلګونو بهرني تروریستان وژل شوي دي. د روسیې او ازبکستان ولسمشران به د اپریل په میاشت کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې شاوخوا دیرش وسلوال مخالفین د افغانستان د ملي اردو د په عملیاتو کې وژل شوي دي. په سلګونو افراطي مسلمانانو چې د پاکستان د مرکزي پارلمان مخې ته په اسلام آباد کې لاریون کا، وروسته تر هغه خپل اعتراضیه غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیسو ته امر وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. سپینه ماڼۍ وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف واشنگتن ته خپل سفر په لاهور کې د وروستۍ حملې له امله ځنډولی دی. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وایي روسیا په نړۍ کې هر چا ته د دې لپاره په ګواښ بدله شوې ده چې له نړیوالو اصولو سرغړونه ونه کوي.
لسفه ولا ستانک زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. د امریکا ولسمشر وایي د تروریستانو هدف د خلکو ترمنځ د ویرې پیدا کیدل او د بې اتفاقۍ رامنځته کول دي. براک اوباما د ایسر په نوم د عیسویانو د مذهبي مراسمو په ترڅ کې په واشنگټن کې وویل تر هغې غواړي چې په نړۍ کې خلک هر هغه څوک په نخه کړي چې د ده په څیر عبادت نه کوي او د ده پر رنګ نه دي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبې په سهار په سپینه ماڼۍ کې د ایستر په نوم د مذهبي مراسمو پر مهال وویل چې تروریستان غواړي چې په هغه څه چې باور لرو هغه کمزوری کړي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې تروریستان هغه کسان په نقشه کوي چې په بل ډول عبادت کوي. اوباما د مذهبي مشرانو یوې ډلې ته وویل که ایستر هر ډول تعبیر شي باید څوک ترې ونه ویری شي. د امریکا ولسمشر د بلجیم او پاکستان وروستیو تروریستي بریدونو ته اشاره وکړه او ویې ویل د نړۍ چار چاپیره موږ د سترو تروریستي پیښو شاهدان یو. په وروستیو پیښو کې چې په بروکسل او څه په پاکستان کې وشول، په دې پیښو کې عیسوي او مسلمان بېګناه کسان چې اکثریت یې ښځې او ماشومان ووژل شول، قربانیانو ته، د هغوی کورنیو ته او له دې وحشي بریدونو چې کوم کسان روغ پاتې شوي هغوی ته دعاوې کوو. د بلجیم په مرکز بروکسل کې تېره اونۍ په هوایي ډګر او د میترو په تمځي کې چاودنو تر دیرشو ډېر کسان ووژل او شاوخوا 300 ټپیان کړل. د پاکستان په لاهور کې بیا د یکشنبې په ورځ په یوه تفریحي پارک کې ځانمرګي برید تر اویا ډېر کسان ووژل او تر 300 ډېر ټپیان کړل. د امریکا ولسمشر د تروریستي بریدونو او تروریستانو د هدف په اړه وویل دا بریدونه ممکنه ده چې ویره او نفاق پیدا کړي. دوی هڅه کوي چې له ناآشنا سره بد چلند وکړو، د هغو پر ضد شو چې زموږ په څیر نه دي یا یو مخ زموږ په څیر عبادت نه کوي. دوی غواړي چې موږ د هغو کسانو له مرستو را وګرځوي چې مهاجر دي او سخت حکومتونو ته اړتیا لري. دا د تروریستانو نیت دی. دا په سپینه ماڼۍ کې د ایستر او وروستي مراسم وو چې باراک اوباما د ولسمشر په توګه برخه پکې واخیسته. په نومبر کې چې کله د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات کېږي، د قانون له مخې اوباما پکې ځان نشي کاندیدولی او نوی ولسمشر به غوره کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په نړیواله ټولنې غږ کړی دی چې تر 2013 میلادي کال پورې شاوخوا نیم میلیون کډوال ومني. د غرض د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر هم په اروپا کې د کډوالۍ د ستونزې د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. رضوان مراد نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي او د کډوالو لپاره د دې سازمان د عالي کمشنرۍ مشر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په قانوني توګه د سوریې د کډوالو د ځای پر ځای کېدو لپاره هغوی ومني. بان کی مون او فیلیپو ګراندی دا غوښتنه پرون په جنیوا کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. دواړو ټینګار وکړ چې د مهاجرت د نړیوال بحران د حل لپاره د نړیوالې ټولنې ترمنځ یووالی د حل یوازینۍ لار ده. بان کی مون زیاته کړه،
UNHCR estimates that at least 10% of Syrian refugees
د UNHCR د اټکل لمخې د سوریې د کډوالو لس په سلو کې په دریم هیواد کې بیا میشت کې دوه اړتیا لري. دا سلنه څلور لکه اواتیا زره کسان کېشي او د هغو میلیونونو کسانو په مقایسه ډیر کم دي چې په ترکیه، لوبنان او اردن کې ورته پناه ورکړل شوې ده.
د بان کی مون پویرا د نړۍ یو شمېر هیوادونو د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د 1,70,000 میشت ځایونو د برابرولو ژمنه کړې ده. دا کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری مشر فیلیپو ګراندی د کډوالۍ د بحران د پای ته رسولو لپاره د لارو چارو پر پیدا کولو هم ټینګار وکړ.
We must find a way to manage this crisis in a more humane, organized and equitable manner.
موږ باید یو داسې لاره پیدا کړو چې د انساني چلند، نظم او انصاف پر اساس د بحران ته د پای ټکی کېږدي. دا هغه مهال ممکن ده چې نړیوال متحد شي او د راتلونکو ګامونو په اړه موافقې ته ورسی شي.
د سوریې په 15 کلنه جګړه کې تر اوسه پورې لږ تر لږه شاوخوا 2,500,000 کسان وژل شوي دي او نږدې 5 میلیونه نور مهاجر شوي دي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، بیا حمزه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د دې خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره په دغه خبرونه کې مو د یو متقاعد رور ستونزه څېړلې ده چې دی وایي 3 کاله کېږي چې د تر اوسه پر خپل حقوق نه ترلاسه کړي او کله چې ریاست خزینې تقاعد ته مراجعه کوي هلته ورنه د بډو غوښتنه کېږي. نو راځي د دغه ورور چې نوم یې محمد ظاهر دی او صدیقی تخلص کوي ستونزه په خپل لاله د نه واورو.
څه ترتیبي چې زه د ریاست خزینه تقاعد مراجعه کوم و د شورا د کمیسیون سم شکایت نه د کمیسیون تخمین سم مکم ال د ریاست تقاعد ته تقدیم کړی جواب مثبت و منفی ما ته نه راکوي. در کالن زما تقاعد واته ده په ریاست خزینه تقاعد کې قانونا زه مستحق میشم باید اجرای رو کی قانونا یعنی کوم ممانعت داری ما تا جواب ورکی. دا مکتوبونه می که راوسته دی در ریاست جمهوری اشرف غنی نه یا در شورا نه جواب دوی نلسته که جواب نلسته دی که دا قانونا نمستحقق تیری چیز پخفل کورت کنم.
مخکې هم چې تاسو موږ سره اړیکه نیولې وه موږ تاسو د کار او ټولنیز چارو وزارت ویان ته معرفي کړی، په دې اړه څه وشول؟ بیا
هغوی موږ ته مکتوب راکړه چې درې کالن معاش ریاست خانه ته مکتوب میشه چې درې کالن معاش دده اجرا کړې عملته چې ورغلم دوی بانجونی کول یعنی مقصد الهی نفسانی و بیانجونی کول چې ما ورته ویل چې جواب نمیشه که چې قانونا به نمستحقق کېږي چې زه په کور کې کښېنم. هغوی ویل زه دا کورونا مونږ څه کولای
دوی څه غواړي نو غوښتنه څه ده په دې برخه کې؟
دا د ټولو هغه متقاعدین ته معلوم ده چې دا سره څوړي نه پر ریاست خزینه تقاعد کې زه کولای شم چې مثلا ریاست جمهوری اوایت ته انتي و زه رسما د دوی خیانت ثابتولای شم ان شاء الله په فضل خدای.
تاسو چې دا ادعا کوئ چې تاسو نه د پیسو غوښتنه شوې، چا دا غوښتنه در نه کړې ده؟
یو نفر د ټولکواله که نوم نه پېژنم، خو دا حقوق تقاعد چې تثبیتوي هغه د ما کار خراب کړه، دا ولکه نوم نه پېژنم، خو مګر هغه داسې پیسې خوري چې د هر چا نه بلې پیسې نه کار نه اجرا کوي. بیا څوک راته زه ورغلم، دا بل نفر چې مقرر شوی ده چې تاسو دوه ورکې نشته کې دا د مکتوب چې د شورا نه ما راوستلی دي، یا د ریاست جمهوري نه ما راوستلی دي، یا د وزارت کار امور اجتماعي ما نه راوستلی دي، د دې جواب تاسو نشته کې. بعضې لا زره وایي، بعضې شل زره وایي، بعضې وایي چې نیمایي ماته راکړه.
صدیق صاحب، ستاسو د درې کلن تقاعد څومره پیسې کېږي؟
یو لکو پنځوس زره کېږي. مقصد داسې ده چې یو آیت تعین شي که زه ګرام وم ماته باید جزا ورکړل شي که نه، ولې دوی ولې مشکل تراشي کوي؟ وایي وایي فساد اداري له منځه تللی ده، در حالې کې ورځ په ورځ د فساد اداري په اوج رسېږي، خو څوک یې پوښتنې نه کوي. کراته پخوانی رئیس و، هغه ته هم څو قلم د عارضې ماته موجود ده، هغوی شعبه ته امر ورکړی دي، شعبه جواب ورکوي. بیا بل رئیس ته یې چې هغه ته زه ورغلم، هغه ټول مکتوبونه ما سره ستا عارضې مې چې کړی دي چې امر ورکړی دی ټول ما سره موجود شه. صاحب، زما د ما غوښتنه دا ده چې در کلان د ما تقاعد دوی اجرا کړي، که قانون نمیشته حق بگم جواب ورکړي، دا رسما وزارت اطلاعات فرهنګ ته جواب ورکړي، شورا ته جواب ورکړي، ریاست جمهوری ته جواب ورکړي.
د انصاف پلټکې
دوستانو، د ښاغلي صدیقي ستونزه مو واوریدله چې ویلې درې کاله کېږي چې د دوی حقوق نه دي ورکړل شوي، او کله چې ریاست خزینې تقاعد ته مراجعه کوي هلته ورنه د بډو غوښتنه کېږي. د ښاغلي صدیقي ستونزه مو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار د مین ښاغلي رحمت شاه صالحي سره شریکه کړه. ښاغلي صالحي په اړه راته وویل:
ما میخوایم که پر هموطنان گرامی بگویم که خزینه تقاعد و اصلاحات که در این بخش صورت گرفته،
زه غواړم خپل وطنوالو ته ووایم چې کوم اصلاحات د خزینه تقاعد په برخه کې شوي ډیر د پام وړ دي. یو کال مخکې به چې مراجعین دلته راتلل، مجبور ول چې دلته په ورځو ورځو اوان میاش پاتې شي چې خپل حقوق ترلاسه کړي، خو په تیرو اتو لسو میاشتو کې ټول اسناد کمپیوټر ته دننه او بانکي سیستم ورته جوړ شو. د مالی کال په لومړیو کې موږ یو وخت ته اړتیا لرو تر څو هغه پروسه چې له مالی وزارت سره یې موږ لرو هغه بشپړه شي. نو په لومړیو دوو میاشتو کې دا ستونزه وي، او بیا د مهال ویش له مخې متقاعدین کولی شي چې خپل حقوق ترلاسه کړي. کله کله داسې پیښیږي چې درانه متقاعدین تر خپل نوبت د مخه مراجعه کوي، چې دا بیا داسې باور پیدا کوي چې ګوندی د خزینې تقاعد اداره د دوی د حقونو په ورکولو کې خنډ پیدا کوي. خو دا چې ویل کېږي په دغه ریاست کې د پیسو غوښتنه کېږي، زه فکر کوم چې دا یوه جدي مسله ده او باید وڅېړل شي. دغه دوست زموږ پیغام دا دی چې ډیر ژر موږ ته مراجعه وکړي، او هغه کسانو چې له دوی نه یې پیسې غوښتي موږ ته یې راوپیژني چې د قانون منګولو ته یې وسپارو.
دوست محترم، پیام مې است چې هر څوک بر ما مراجعه وکړي و افرادی که مطالبه پول کردن از اینا، اینا را بر ما شناسایی بکنن و اینا را به پنجه قانون بکنن.
د انصاف پلټکې،
یو وی چې هغې پسې ورشه بل وی، هغې پسې ورشه بل وی، هغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلي بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکې
دوستانو، دا د دې ونې خبرونه چې تاسو واوریدله، تر بلې مو په لویو بخونکو خدای سپارو. تاسو هم کچیرې ستونزې لرئ او غواړئ چې ورته حل لارې پیدا شي، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د اړیکو شمیره د 0902 9 3 3. موږ به ان شاء الله هڅه وکړو چې در امکان تر حده پرې ستاسو ستونزو ته حل لارې پیدا کړو، او ستاسو ستونزې د مسؤولو چارواکو تر غوږو پورې ورسوو. تر بلې خبرونې مو په لویو او بخونکو خدای سپارم. خاونه ولا
د انصاف پلټکې.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدې په پروګرام کې مداونه د افغانستان د کورونی چار وزارت د پاسپورت عمومي رئیس مل پاسوال سید عمر صبور ملمه دی.
مننه رئیس صاحب، د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې سمو د مخکې په افغانستان کې د پاسپورت په توزیع کې ډېر مشکلات و، د خلکو تعداد او شمیر زیات و، د دې علت څه و او زمنان دا چې اوس دا پروسه په څه شکل مخ ته ځي؟ آیا تاسو امکانات ورته ډېر کړي، نوي کسان مو ګمارلی دي، څه اقدامات مو کړي دي؟
ډېره مننه ستاسونه، خپل سلامونه او نیکی هیلی گرانو هیوادوالو تا او ستاسو اوریدین کو تا ولانده کامه. بخواه زمون ظرفیت پا ریاست پاسپور که ده چاپ او پرنت کول دیر تیتو او پس لی سو مده چه مون پا دیر زحمتونه او کوشش بانده چه از ما اراده دیر قوی و او ده پاسپورت ظرفیتون اغا ماشینون چه مونگ سردی لول که او تشکر کنم چه ده افغانستان ده کورنی و چار وزارت رهبری او ده افغانستان جهات ما رئیس جمهور هم ده پاسپورت پا حساب که توجه اکله او زمون مامورین هم زیاد شو، زمون دزگاهانی هم زیاد شو، پرنترون هم زیاد شو او دارش چه راغلی و او ده افغانستان خلق چی اوار پا پاسپورت بانده راغی او املکا چه مون پاسپورت والو نو ده پاسپورت ظرفیتون دیر چی تو نو زکه داستون زا پیخ شو. اوز للایل همت دا ظرفیتون هم لول شو، تشکیل هم لول شو او اغا سه عرایز چی مون سره طول شوی و پا داو طلبانه توگه سره، یعنی چیز مون مامورین حاضر شو چه داو طلبانه کار بکره پا دو هفته که ده ولایتو او پا یو هفته که یا دو هفته که پا یو میاشت که پا مرکز که دا ذخیره چه شوی و طول خلاص شو، باز به مرکز که پیاو رست کارونه تر سرکیگی هر صبح چه پاسپورت ضرورت لری که دایشی چه ریاست پاسپورت مراجعه و که او ده کابل و سودین که بی او تسکریم و ده کابل نوی ده ولایت و سخه بی دوی اخپل استوگون که زی پا کابل که، یعنی صبح چه پا کابل که وسیگی او خپل ده ولایت و سخه دی باید اغا تصدیق ده وکیل گزاره و ناهی اخپل هویت تثبیت کو که چه زب کابل که وسیگم او اغا صبح چه ده کابل دی او تذکره ده کابل دی دوی سر خمونگیز که مشکل نلرو دوی کولایشی چه تل تراشی بیا او رزمون ور تا کارون خلاصه و تر سرکه و او سلورم رزه دوی کولایشی چه خپل پاسپورت ده اخپل پستخانه ده وزارت مخابرات چی دی ده مغزای نه خپل پاسپورت ترلاسه کی او ده ولایت و چخه پس له شل ورز او پینزل از ورز هر صبح کولایشی چه زان تا پاسپورت جور کی.
تست ده ولایت موضوع یاده کرده غرمو پرشتم چه آیا دست امکانات هم سه چه پامده پروسه ولایت ده هم تمدید سی و غزول سی چه ده توزیع پروسه ده غزای سخه او سی، یعنی دست امکانات سته کنه که هر چه باید مرکزی بی فقط مرکز سخه
ده افغانستان ده پاسپورت سیستم ده دنیا سرسم ایار دی پا دنیا که سیستم مرکزی ده او ده پاسپورت پرند یاو مرکز دی نو زدا افتخار هم لرم چه ده افغانستان دولت هم دا افتخار لری چه دغه پروسه پا افغانستان که هم عملی کلیدی نو پرند خویست امکان لری چه پا ولایتو که جول شی مگر تای مراحل پا ولایتو که گی هر سو کولایشی چه خپل بایومتریک پا خپل ولایت کی و کی پیسه مو با ولایت کی داخل کی امر ده قماندان امنی اخلی او سندون مونترالیری کی خپل مدیر ده پاسپورت ده پوست سری پلیاره که دلتا چه مون پاسپورت پرند که بیرته خپل هغه ولایت ته بیرته استو او هر څوک کیدای شي چې د خپل ولایت څخه دغه پاسپورت واخلي. راغلو دې ته چې پاسپورت یو څه ستونزه په ولایتو کې شته، یو څه مدیران مشکلات لري، یو څه خلک مشکلات لري، یو څه د ترانسپورت مشکلات موږ لرو او یو څه امنیتي مشکلات شته چې دغه په وخت او زمان کې ځینې ولایتونه کولای نشي چې خپل مونږ هغه پاسپورتونه چې دلته پرنټ کوو یا هغه سند چې هلته تیمرل کیږي دلته بیرته زر راشي. نو دغه ستونزه شته، مګر زه دا اطمینان ورکوم چې په پاسپورت کې سه چې په ولایتو کې دي یا په مرکز کې دي کوم مشکل پکې نشته.
تخنیکی لحاظه څه سهولتونه او اسانتیاوې تاسو برابر کړي دي لپاره چې خلک نور هم وکړی سي په راحتۍ سره په اسانه سره پاسپورت ترلاسه کړي د افغانستان په هر ځای کې چې اوسي؟ څه موده مخکې داسې راپور موجود و چې تاسو په آنلاین شکل باندې هم پاسپورټونه تولید کوي، یعنی درخواستونه راځي تاسو ته، څه امکانات تاسو برابر کړي؟
آنلاین سیستم چې دي خو یو څه ستونزه لري، تخنیکی ستونزه لري. تر اوسه پورې مونږ یو فرم هم د آنلاین د لیاره مونږ اخیستی نه دي او دا د وزارت مخابرات پسیار لري چې دا محترم وزارت مخابرات پکې لګیا دي کولی شي چې زر یا دیر په زر خلاص کی یا دیر موده و نیسی.
بله.
نو دا وزارت مخابرات سره هرشتن. نو مون ده آفلاین څخه هیڅ کوم مشکل نه لرو. تر اوسه پورې تقریبا یو میلیون و درې لکه پاسپورتونه مون توزیع کردیم. ده امر دندغه ده آفلاین ده فرم په سیستم باندې. نو آنلاین سیستم یو څه ستونزه دام لري چې مون کافی او مطمئن برق نلرو. مون دغه دانش چې د کمپیوټر او انټرنیټی زمونږ خلک دغه دانش هم نلري اکثرا، او اکثرا په ولایاتو کې پس په ولسوالیګانو کې مونږ انټرنیټ نلرو. دا ستونزه شته که چیرې دا فرم هم فعال شي مگر خلق دا امکانات نلری، زکه مون دا پاسپورت دروازه د خلکو په مخ باندې تللیم نیدی در اوسه پورې باز دی او خلق کولای شي چې دنده آفلاین په سیستم باندې خپل پاسپورت ترلاسه کړي.
یو وروستی سوال دا چې تاسو د پاسپورتونو د جال او تزویر د مخنیوي لپاره څه اقدامات کړي؟ واقعا دا امکانات شته چې پاسپورت جال وسی؟ بل دا مسله چې څونه تاسو بریالي وي د فساد سره مبارزه په برخه کې په د اداره کې؟ واقعا دا څه کوم مورد هم تاسو لیدلی مشکلات موجود او که څنګه؟
او زمونږ استاسو د نوي پاسپورت چې دي د کمپیوټري پاسپورتونه چې دي دا تقریبا زه وایلی شم چې د شلو نه ډیر امنیتي نخانه لري چې په ساده میکروسکوپونه کولای نشي چې تشخیص وکړي. کیدای شي چې په غټ او لوی میکروسکوپونو کې او تخنیکی میکروسکوپ دا امنیتی نښې سلایب وګوري او دا هر څوک کولای نشي. دا یو غدي چې تر اوسه پورې هیڅ نخانه پکې د جل او تصویر تر اوسه پورې پکې نشته. او دام حقیقت لري چې په دنیا کې حتی الکترونیکی پاسپورتونه هغه چه چپ لري هغه هم جل شوه په دنیا کې. دالر چې یو ډیر مهم پیسې دی، روپیه دی، دا هم اوس په بازار کې جلی پیدا کیږي. دا پاسپورتون چې مونږ چاپ کړی ده په یو کمپنی و باندې، هغه کمپنی ډیر مطمئن ده په لندن کې ده. نو دا هم انسانان جوړ کړی دي، هاو هغه جلی هم که جوړی انسانان جوړی، مگر هیڅ امکان نلری چې به دغه دیتابیس سره زمونږ دیتابیس سره مطابقت ولري چې جل کی. خوشبختانه تر اوسه پورې هیڅ نښانې پکې نشته. او دوم سوال دا چې د فساد په باره کې چې تاسو وویل مونږ مبارزه کړې دي او کوو، تر اوسه پورې یو څه په مرکز کې خلک عادي خلک چې زمونږ امضاګانې زمونږ اسنادونه زمونږ ټاپې چی دي چې جل کړې ده نیولم دي او سارنوالی فساد اداری تم معرفی کړی ده، او یا څه زمونږ مامورین چې پکې لاس درلوده هغه هم مونږ نیولی ده او رسمی په رسمي توګه سره عدلی او قضایی ادارو ته معرفی م کړی ده او محکمې ورباندې فیصله هم کړې دي، او دا افتخار هم لرو چې اوس په ریاست پاسپورت کې 90% د فساد اداری مخنیوی شویده، او یو څه په ولایاتو کې تقریبا 50% تر اوسه است، د 50 نه ډیر تر اوسه پورې هم
مشکلات
او فساد شته.
دغه لپاره هم طبیعي چې تاسو اقدامات کوئ،
د دې لپاره هم اقدامات کوو. یو څه مونږ په مونږ باندې رش راغی او مونږ مصروف شو، اوس لګیایو چې د دې مخنیوی هم وکړو.
مننه کوم، شکر.
سلام علیکم. سلام.
Sarangale, they got I'm not the one.